پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. دا به هم واوري چې د امریکا حکومت وایي د یوه درمل ازمایښت ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کېږي. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اورېدلی سي، خو تر هڅه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: نن د اپریل 13مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوم تلین دی. د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکان وژلې دي، او د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. بشپړ خبرونه: نن د اپریل 13مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 13مه د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د آزادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د آزادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د آزادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې آزادي راډیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي، له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو توره ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وژل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکو.
د اپریل په 13مه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټولټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله په روغتونو کې ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان افغانستان خبریالانو ته د اورپیکو ګواښونو په دوهمه درجه خطرناک هیوادونو کې راوستی، او د رسنیو د ازادۍ په نړیوال جدول کې د 180 هیوادونو ترمنځ یو سلو دوشتم ځای لري. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلې دي. د غزنی د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده نن آزادي راډیو ته وویل د دغو ملکیانو موټر 13 ورځ ناوخته پر خښ شوي ماین ور برابر شو. په وژل شوي کې دوه مېرمنې، یو ماشوم او دوه نارینه دي. دغه کسان د لوګر ولایت د خاروار ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې دلته د خپلو خپلوانو لیدلو ته ورغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د موبی ګروپ رسنیزې کمپنۍ 15 غړي په کرونا وایرس اخته شوې دي. د دې رسنیزې کمپنۍ یو مسؤل مسعود سنجر نن آزادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته همکارانو وضع ښه ده. موبی ګروپ په افغانستان کې تولو نیوز او لمر ټلویزیونونه او څو راډیوګانې لري. مسعود سنجر وایي په کرونا د اخته همکارانو کورنۍ به هم معاینه شي، او اوس ټول دا ناروغان په کورني قرنطین کې اوسیږي. په افغانستان کې ټول ټال 1909 کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له ډلې ته کسان مړه شوی دي. د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړي او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته او مړو خلکو د شمیر په لحاظ په سر کې ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,940,000 کسان په کرونا اخته دي، چې له ډلې 10,000 کسان مړه او نږدې 1,500,000 بیرته جوړ شوي. ټوله نړۍ کې بیا په کرونا د اخته خلکو شمیر 3,200,000 ته رسیدلی، او د مړو شمیر 2,28,000 ته پورته شوی. او د هند سینما بالیوډ یو وتلی لوبغاړی ریشی کپور نن د 18 کلونو په عمر په ممبای کې وفات شو. دا یې له سرطان کړی دی چې بالاخره یې د ممبای په یو روغتون کې ساه ورکړه. د ده په مړینې باندې ګڼو خلکو په تیره بیا د هند د سینما ستورو خواشینی ښوولې ده. امیتاب بچن په خپل ټوټر لیکلي: ریشی کپور ولاړ، وفات شو، زه تباه شوم. د هند صدراعظم نریندرا مودي هم په خپل ټوټر ریشی کپور یو مستعد، لیوال او لشور ډک کس بللی، او لیکلي دي چې ریشی کپور د فلمونو او هند د پرمختګ پرمختګ لیواله او مړینې د خوښی نه کړه. ریشی کپور د کپور د لوی کورنۍ غړی و چې د هند سینما ته یې ګڼ لوبغاړي ورکړي. د بېلګې په توګه د زوی رنبیر کپور او د ورېرې کرشما او کرینا کپور. د ریشی کپور تر مړینې یوه ورځ مخکې بل وتلی فلمي ستوری عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی و د سرطان له لاسه په 45 کلنۍ ومړ.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژر د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. در آینده نه چندان دور بسیار نزدیک طرح مشخصی که او راه حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړی توب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو ته په امریکا کې ویلي چې عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. دا به هم واری چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابته کړی چې د کورونا په وایرس سخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهم نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورزه د خبرونه د سرموزه ده. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهاله ولسمشري ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فیروزه عزیز خبرو چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه ده. فیروزه، خبرونه ته سره راغلې.
ډیره زیات مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي. اروپایي ټولنې پر عبدالله عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره ځکه پای ته ورسوي چې دوی په خبره که داسې ونسي د افغانستان له امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو سره به پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز وکړي. خو عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی مسعود ترشتوال ازادي راډیو ته وویل چې لا هم هڅې روانې دي چې په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړجاړی وسي. ښاغلی ترشتوال وویل په نږدې راتلونکي کې باید عبدالله عبدالله خپل البته عبدالله عبدالله به خپله طرحه له ولسمشر غني سره شریکه او بالاخره سیاسي کړکیچ به پای ته ورسوي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدواری بیشتر شده. هر دو جهت دخیلی در وضعیت انعطاف دارن، در موازیشان مصمم برای عبور از بنبست هستن و شکستن بنبست موجود. از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده. در آینده نه چندان دور بسیار نزدیک طرح مشخصی که او راه حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
فرباجان، انتر دې وړاندې هم د عبدالله عبدالله لډلې نه لمونږ سره او ټول نور رسنیو سره دا معلومات شریک شوی و چې دوی 13 اونۍ باید دا طرحه له ولسمشر غني سره شریکه کړې وه چې تر اوسه هم نه ده شریکه شوې. او کوم سرچینو چې لمونږ سره خبرې کړې وې وړاندې هغوی ویلي وو چې په دې ډله کې خپلمنځي اختلافات شته، نو عبدالله عبدالله ته اجازه نه ورکول کېږي چې دا د خپل طرحه ولسمشر غني ته وسپاري او یا هم جوړجاړی دی وکړه. اروپایي ټولنې دا څرګندونې له ښاغلي عبدالله سره د دې ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر له خبرو وروسته کړی دی. عبدالله عبدالله له اروپایي استازي سره له خبرو وروسته ویلي چې د سیاسي کړکیچ اواری ته ژمن دی، خو د هغه ګوند یعنی جمعیت اسلامي په یو کلک غبرګون کې پر اروپایي ټولنې په دغه کړکیچ کې د یوې خوا د پلاوي تور پورې کړی دی. د اروپایي ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مخته راځي چې له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې د دې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله 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 او د ولسمشر غنی ډلو سره د روان سیاسي کړکېچ د اواري لپاره پر خبرو اترو پوښتي. اوس په کابل کې له ښاغلي عبدالله سره د اروپایي ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر او د ناروې د سفیرانو له ټلیفوني خبرو وروسته اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان پاتې سي، دا کار به د افغان ولس راتلونکي او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. د ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. د اروپایي ټولنې په خبره په اوسني وخت کې د کرونا وایروس د وبا پر وړاندې ګډې مبارزې او سولې خبرو ته سخته اړتیا ده. خو ښاغلي عبدالله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کرونا وایروس ضد مبارزې ته د پام وړ ټولولو لپاره د سیاسي بندښت اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. له بلې خوا د عبدالله ګوند جمعیت اسلامي په خپله اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې خبرې یو اړخیزې بللې وې، په دې اړه یې لکه څنګه مې چې مخکې وویل دوی هم غبرګون ښودلی ده. موږ هڅه وکړله چې په همدې تړاو د همدغه جنجالونو چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو خلکو سره هم په همدې اړه اندېښنې شته، ولسمشرۍ ماڼۍ سره هم خبرې وکوو. خو ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه له موږ سره تازه جزئیات څه نه دي شریک کړي. وړاندې ویلي وو چې دوی د داسې حکومت جوړولو ته لیواله دي او هڅه کوي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې استازیتوب وکړای سي. بلې فریباجانې،
ډېره مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو، واموریدل چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې باید سیاسي کړکېچ ژر تر ژره پای ته ورسیږي، او پر عبدالله عبدالله یې غږ کړی چې د جوړجاړي طرحه وروستۍ کې او ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې دغه ډله وایي دا طرحه نه ده سپارل شوې، او ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا طرحه وروستۍ کې او ولسمشر ته به یې وسپاري. هاخوا د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ منځګړي ځینې کسان وایي لا هم د ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ خپلمنځي اختلافات نه دي حل سوي، او د جوړجاړي طرحه یې ارګ ته نه ده سپارل سوی. شهزاده مسعود چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو سره یې په مرکې کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکارې فیروزې عزیزي مرکه کړې، په ګډه به یې واورو.
تسلیم نه کړل، نو خو دې نه معلومیږي چې د څه اختلافات به دې منځ کې. اما وطن د ډېر خرابې خواته بولې دی، نور هم سي دي. دا پرون اتحادیه د اروپا چې دا سر ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېر خرابې خواته روان ده.
محسوس صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابر کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړې دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړی توپ اوس هم چې روان دی، هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه در سره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي، هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې وایي هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یو هفته په خوا د خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي، او دا طرحه افغانستان شمول وي. دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي، او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره کړي، او په عین زمان کې اولویت په دغه طرحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس صاحب، څه فکر کوئ که چیرې دا موضوع نور هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا خو چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کس شهزاده مسعود.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي راديو هر ورځ د سحر لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه چپا په ټول افغانستان کې صافه وځي او ردلې او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي راديو پر ویب سایت هم ولولي او خبرونه مو کومونه اوریدلې بیا په تکرار بڼه واوري په تمه د ازادي راديو ډاټ کام یا ازادي راديو ډاټ اورګ. اوس به هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان څخه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په وارداتي او اوسپنیزو توکو ګمرکي تعرفه 14% زیاته سوې. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د دې تعرفې لوړیدلو لامل د کورنیو اوسپنیزو تولیداتو فابریکو څخه ملاتړ دی. د مالیې وزارت وایي شمروز مجیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګرۍ او صنعت خونو سره په همغږي ترسره سوې. د شمیرو له مخې افغانستان هر میاشت اتیا ټنه اوسپنیزو توکو ته اړتیا لري چې له اتیا سلنه لوړ اوسپنیز توکي له بهرنیو هیوادونو څخه راوارديږي. د کرنې او مالداری وزارت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت لپاره بیړنۍ او استراتیجي طرحه چمتو کړې. د دې وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه د ولسمشر لالوري هم تایید شوې. کاغلی رستمی زیاته کړه راتلونکو شپږو میاشتو کې زرګونه کشمش خونې، منځنۍ سړې خونې، د وچولو وسایل، د وچو میوو د پروسس لپاره په پام کې نیول شوی. هغه زیاتوي حکومت د وزارت د دې طرحې پلي کولو لپاره د اړتیا وړ بودیجه په اختیار کې ورکړي. د خغل رستمی په خبره په پام کې د چراتون کې ونی د طرح جزئیات د هواد له بزګرانو او باغدارانو سره شریک سي.
رحمت الله افغان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه واوروله. اوس به ورسو یو نړیوال مسلې ته. د امریکا حکومت وایي چې د یو درمل ازمایښت ثابته کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زرو تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شوډل چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کس د ناروغي مدار لاندوي. په ریمیدی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لاندوي. سیوډونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوقالعاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتونی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه د څېړنې د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې آزمایش شوی و خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 218 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلوده ای اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو بیرته افغانستان ته. هلته د بدخشان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د ځینو هیوادونو بهرني جنگلي میشت طالبانو سره همکاري لري. دوی تر ډیره د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو نمونه اخلي چې په بدخشان کې له طالبانو سره همکاري کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له فرشته جلازی څخه اورو.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل په 23 آزادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنیایي وسلوال او همداراز د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته کوښښ پیش کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن.
د سیمه وسلوال طالبان د هغوی او هغوی د سیمه د طالبان ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي
د فعالیت لوی ساحه رامنځته
کړي. مرکزی کلانې برای شان شوه کې یک نگرانی
او یو لوی مرکز ولري. د بدخشان والی ازادي راډیو ته وویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل پښ پښوښته منیټه لښت لږه دیش بهرني وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرني وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشوشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري، خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری د نړیوالو پروفیسورانو
از مدت یک هفته به طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان هم یال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی ها مدیریت.
بدخشان والی ویلی چې په دې ولایت کې د څلورو سو په شاوخوا کې بهرني وسلوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنیو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پوله پروت دی، خو دا سیمې ډېرې غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کېږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. له دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهېږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکنه نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 30,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو راهیسې په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییزې اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غوښتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشتی د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشته دی. د سودا پوینا مولوی فرقان ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتیح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمدرو درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. دې ډلې د جمنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او ځینو شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نښتو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 1500 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو، جمګان او خستک د بدخشان له ډیرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای په بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند ګڼي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي. خو له بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکارۍ او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي دې مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړې تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
تاسې ازادي راډیو اوریدونکو دوستانو اوس به هم تاسې پیغامونه پکې وورو.
تاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت خمه تاسو شریک نیولې ده. غواړم چې کورونا په اړه یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د 14 کې چې کرنټین اعلان شوې ده، خو خلک یې بابې ځګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو ته غواړم چې دا ناروغي په مقابل کې جدي مبارزه وکړي او خلکو ته سم لارښوونه وکړي چې دا پرمخ باندې یوسي. نو زه خپله دا نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي یا یو بل چا ته ضرر ورسیږي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې علامې لري نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي شاکی مرکز چې دا علاج وسی او که علاج ونه کړي دغه شپاته سي نور خلک بم په دې مرض اخته وي او دوی بم له دې مشکله څخه خلاص کیږي. سلام پدرنش
نن عبدل کریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفات دی. وروره دلته خلک د ولې سره مخ دي. دا ساري بم کړي څوک نه